جوان در آن سوی سرحد افغانستان شنیدین. از همراهیتان در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم تشکر. حالا ساعت 8 صبح به وقت کابل شد. اجملن در استودیو است و بشنویم که در این برنامه چی دارن و در برنامه ولایت به ولایت به کجا میرن آقای هند؟
پا درن و دوستان تزم ده سلام پرنده کول سره و باید وای چی نن پا دی یو ساعت خبرونه کی چی تر 9 بجو پوری به دوام کی ولایت په ولایت پروګرام لرو او دا ونه پکې د زابل د ولایت پښتون زبان دی د زابل د ولایت چارواکو او خلکو سره غږیدلیو. په دې پروګرام کې به د زابل د خلکو بیلابیل ستونزې واوري. همدارنګه د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام هم په دې یو ساعت کې لرو او په دې ورکوشو عزیزانو د لټې په دې پروګرام کې هم دوی کولای شي چې د خپل ورکو عزیزانو د لټې په اړه پیغامونه واوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې عموما په سهار کې په یو ساعت کې 2.5 ساعت خبري مجلې لرو او ورپسې زموږ یو ساعت خبرونه چې په دری او پښتو ژبه یې پیلېږي. په دې یو ساعت خبرونو کې موږ په اونیزو پروګرامونو سربیره د تازه او روانو حالاتو په اړه پروګرامونه لرو، رپورټونه ورته وړاندې کوو له بیلابیل سیمینار اوریدونکو ته. نو دوستانو، تاسو که غواړئ چې موږ ته لیکون مګتا د لیکونه راوستوي کولای شي چې د موګ د پوسټ باکس پښمیرو باندې چې د ازادي رادیو نه وخت په وخت خبريږي مختلف لیکونه او ریپورت خپل نظریات راولېږي. همدارنګه زموږ ویب سټ کتلې شي www.azadiradio.org یا .com باندې د موګ ویب سټ ته ورتل شي چې تازه ریپورتونه پکې اوریدل شي. اوس هم په مخړه د نړۍ او افغانستان مهمو خبرونو ته ولسمشر کرزی د ملي امنیت په چارو کې د حکومت سلاکار داد فرنګین سپنتا ته دند سپارلې چې ملي ګټو ته پام له امریکایي لوري سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اوږدمهالو همکاریو د تړون پر څرنګوالي خبرې وکړي. په کابل کې نن له مخدره موادو سره د مبارزې په اړه څلور اړخیز کانفرنس پیلېږي. او په نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو کې به واورئ چې د لیبیا موقت حکومت ته وفادار ځواکونه وایي د پخواني مشر معمر قذافي د پلویانو تر ولکې لاندې ښار بن ولید د سوله ایز نیولو لپاره خبرې ناکامه شوې دي. ولسمشر کرزی د ملي امنیت په چارو کې د حکومت سلاکار ډاکټر رنګین داد فرسپنتا ته دند سپارلې چې ملي ګټو ته په پام له امریکایي لوري سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اوږدمهالو همکاریو د تړون پر څرنګوالي خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا یې په خبر پاڼه کې راغلي چې پرون په دې اړه په غونډه کې ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د امریکا سفیر، په افغانستان کې د امریکا او ناتو د قواو عمومي قومندان او په دې هیواد کې د ناتو ملکی استازي برخه لرله. دوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ د تړون په اړه د ملي امنیت په چارو کې د دواړو حکومتونو سلاکارانو په لیدنه خبرې وکړي. نن په کابل کې له مخدره موادو سره د مبارزې په اړه څلور اړخیز کانفرنس پیلېږي. دا په کابل کې دویم داسې کانفرنس دی چې د پاکستان، تاجکستان، روسیه او افغانستان استازي پکې برخه اخلي. افغان چارواکي وایي چې د دې کانفرنس هدف د څلور وړو هیوادونو لخوا له مخدره موادو سره د مبارزې د پلان لاجدي کول دي. دوی به په تیر وخت کې له مخدره موادو سره د مبارزې په ترڅ کې شوي پرمختګونه وڅېړي او پر نوو لارو چارو به خبرې وکړي. ویل کېږي چې د کابل ښاروالۍ او د کابل د برېښنا ریاست د اجیرو کارکوونکو د معاشونو د لوړېدو طرحه د وزیرانو شورا ته وړاندې کوي. همداراز ولسمشر حامد کرزي مسؤلینو ته دنده سپارلې چې د دې دواړو ادارو هغه کارکوونکو ته چې کورونه نه لري د ځمکې ورکولو په اړه غور وکړي. د ولسمشر د ویاندوی دفتر وایي چې ولسمشر کرزي د یکشنبه په ورځ د کابل ښاروالۍ او د کابل د برېښنا ریاست له کارګرانو سره د لیدو لپاره د دې دواړو ادارو ته ورغی او له هغوی سره یې په ورځنیو ستونزو خبرې وکړې. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لږ تر لږه درې تنه د یکشنبه په ورځ په کندهار کې په یو امنیتي کمپنۍ په انتحاري عمله کې وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د کندهار د پولیسو سرپرست مشر عبدالرزاق د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې حمله کوونکي په موټر کې سپور او د کندهار ښار په لویدیځ کې د امنیتي کمپنۍ په کارکوونکو چې په لمانځه ولاړو ورنوته او ځان یې والوسو. د لیبیا موقت حکومت ته وفادار ځواکونه وایي د پخواني مشر معمر قذافي د پلویانو تر ولکې لاندې د بن ولید ښار د سوله ایز نیولو لپاره خبرې ناکامه شوې دي. د ملي انتقالي شورا د مذاکره کوونکي هیئت مشر ویلي چې د مسلې حل یې پوځي قومندانانو ته پرېښی دی. د شورا همدار از لبی بی سره په خبرو کې د قذافی د زوی خامس وژل کېدل تایید کړي. دوی ویلي چې خامس سره بلسته نږدې په جګړه کې وژل شوی او د بن ولید ښار ته نږدې خاورو ته سپارل شوی و. البته د قذافی د دې زوی د وژل کېدو په اړه دوه واره مخکې هم ادعا شوې وه، په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د چارواکي بي بي سي ته ویلي چې بن ولید ښار کې میشتو ملکي خلکو له دې ویرې چې د قذافی پلویان به ډزې پرې وکړي او یا به یې یرغمل ونیسي له ښار څخه د وتلو جرت نه دی کړی. د قذافی ځواکونه وایي چې د بن ولید ښار یې محاصره کړی او وایي چې حملې ته تیار دي. ویل کېږي چې د لیبیا د ملي انتقالي شورا له رهبرۍ سره تړلي زرهاو وسلوال د بن ولید ښار په محاصره کې لاس لري. په عین حال کې د معمر قذافي یو ویاند ابراهیم موسی ویلي چې په سیمه کې میشت قبایل قذافی ته وفادار دي او نه تسلیمیږي. د ویلې د یوې خبرې اطمینان درکوم چې بن ولید یو ستر عمده ښار دی او دلته د لیبیا یوه ستره قبیله پرته ده چې له رهبر قذافي سره اتحاد اعلان کړی او له انتقالي شورا سره د مذاکرو ټول وړاندیزونه یې رد کړي. ویل کېږي چې د لیبیا موقت حکومت ته وفادارو ځواکونو د قذافي د پلرني ښار سرت محاصره هم مخته کړې ده. په سوریه کې د بشري حقونو مدافعین وایي چې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه اته تنه ملکي کسان د دې هیواد په شمال ختیځو ښارونو کې د ناکراریو پر مهال پرون ورځ وژلي دي، خو د سوریې حکومت وایي چې دا یو وسلواله ډله وه چې پر یو موټر یې حمله کړې وه او نهه تنه یې وژلي. دا ملکي کسان د سوریې په لرې پرتو او ناکراره ښارونو ادلیب او حما کې وژل شوي. ملګري ملتونه وایي چې د رژیم ضد مظاهرو له پیل سره سم په تیرو پنځو میاشتو کې لږ تر لږه 2200 تنه اعتراض کوونکي د سوریې د حکومت د ځپونکو حملو په ترڅ کې وژل شوي دي. او د الجزایر صدر اعظم د یک شنبه پورس د معمر قذافی د کورنۍ غړو ته د پناه ورکولو په خاطر د خپل هیواد د پریکړې ملاتړ وکړ او د بشر پالنې له مخې شوی اقدام بللې. د الجزایر صدر اعظم ویلي چې د قذافی د کورنۍ غړي د دوی تر نظر لاندې دي. له بل پلوه د لیبیا ملي انتقالي شورا چې په لیبیا کې د موقت حکومت مشري کوي د الجزایر پر دې پریکړه انتقاد کړی او د خشونت اقدام یې بللې. د لیبیا د پخواني مشر معمر قذافی میرمن د هغه لور او دوه زامن د اګست میاشتې په 9 الجزایر ته تښتېدلې دي. خبرونه مولا آزادې رادیو نه واوریدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ غونډه کړې چې په ترڅ کې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه خبرې شوې دي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به مولدې خبر کو چې پاکستاني طالبانو کونړ ته له باجوړ څخه په لاره د یو شمېر هلکانو د تختولو مسؤلیت اخیستی او چارواکي وایي پاکستاني چارواکي البته چې له دې ډلې سره د دې هلکانو د راخوشي کولو لپاره خبرې روانې دي. د زابل په میزان ولسوالۍ کې لسګونه کسان د نسناستې په ناروغۍ اخته شوي دي او په کابل ښار کې بیا خلک د درملو د ټیټ کیفیت نه شکایت کوي. په دې اړه په ریپورټونو سربیره 219 پروګرامونه لرو. یو مو ولایت په ولایت پروګرام دی او بل هم د ورکو شو عزیزانو د لټې خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ غونډه وکړه چې په ترڅ کې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه د ملي امنیت په چارو کې د دواړو حکومتونو د سلاکارانو په لیدنه غور وشو. د دې غونډې جزئیات به د خبرې شوې اعلامیې پر بنسټ فرشته جلال زی در واوري.
په دې اړه د ملي امنیت له ریاست څخه خبر شوی اعلامیه وایي چې جمهور رئیس کرزي د ملي امنیت په چارو کې خپل سلاکار دادفر رنگین سپنتاته سپارښتنه کړې چې د افغانستان ملي ګټو ته په پام له امریکایي لوري سره خبرې وکړي. ویل کېږي چې د دغه تړون په اړه د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ د نظر اختلافات موجود دي. په دې کې د بحث یو مسله چې د کابل او واشنگتن ترمنځ بیلابیل نظرونه رامنځته کړي دا ده چې افغانستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د تړون د لاسلیک غوښتنه کوي، خو د امریکا د حکومت ټینګار پر دې دی چې د دې اړیکو بنسټ پر یوه اعلامیه ولاړ وي. د ملي امنیت د شورا د یک شنبه په غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان آلن، په کابل کې د امریکا سفیر راین کروکر او په کابل کې د ناتو ملکی استازي هم ګډون درلود. د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د همکارۍ د تړون د لاسلیک په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې ویل کیږي یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د امریکا له اوږدمهاله حضور سره مخالفت لري او دا مسله خپلو ملي ګټو ته په تاوان ګڼي. همدارس ویل سوی چې جمهور رئیس حامد کرزی د یکشنبه د ورځې په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د خصوصي امنیتي شرکتونو کار د منلو وړ نه دی او د دغو شرکتونو د لغوه کېدو په اړه یې خبرې کړې دي. داسې ویل کېږي چې د دې خصوصي امنیتي شرکتونو یو شمېر په لوړ رتبه افغان حکومتي مقاماتو پورې هم اړه لري چې د اختطافونو په څیر په یو شمېر تخریبي فعالیتونو کې یې لاس دی.
سموګر ګلزادای راډیو نوري پاکستانی طالبانو کونر تل باجوړ څخه پلار د شمیر تنکیو ځوانانو د تختول مسولیت خسته او د باجوړ پرلماني غړي د ازادي راډیو ته ویلي چې تختول شوی الکانو کې د کوم پیژندل شوی کړی یا کورنۍ غړي نشته او هیله لري چې زربره خوشي په دې اړه به د فرشتي جلالزی بل چمتو کړي ریپورت وورو.
سره له دې چې افغان حکومت تر اوسه په زغرده په دې ارتباط دریځ نه دی څرګند کړی، د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر جمهور رئیس حامد کرزی یې ژغ کړی چې له باجوړ ایجنسۍ څخه د طالبانو لخوا د لږت لږه دېرش تنو تښتول شویو تنکیو ځوانانو او ماشومانو په خوشي کولو کې مرسته وکړي. اسوسیټیډ پرس لیکي دغه هلکان له باجوړ څخه د یوې ورځې لپاره کونړ ته په لاره کې د پاکستاني طالبانو لوري وتښتول سول. د پاکستانی طالبانو لخوا ویل سوي چې دغه هلکان په هغه قوم پورې ارتباط لري چې د پاکستان د پوز په پلوي د طالبانو ضد ملیشه ځواک جوړ کړی وو، نو له دې عمله دوی تښتول سوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک خبری رسنیو ته وویل چې له ولسمشر حامد کرزي څخه د دغو هلکانو په خلاصولو کې مرسته غواړي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې او د وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې نه غواړي پر دغه مسله هیڅ خبري وکړي. په دې اړه د خبرو لپاره د قبایلي مشرانو د یوې جرګې د جوړېدو مسله رایه ده سوی و، خو یو قبایلي مشر د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي اروپا راډیو ته وویل چې اختلافات موجود دي او د جرګې جوړولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د باجوړ د پارلمان غړي او د قبایلي چارو لپاره د مملکت وزیر انجینیر شوکت الله د یکشنبه په ورځ د ازادي اروپا راډیو ته وویل چې په دې حق له تر اوسه د پاکستاني طالبانو لخوا کوم شرط نه دی ترلاسه کړی.
راشی پاس ورطویل تخنک سیل لزین و دی دا خواه را خواتم معمون قبائل دی دا دیر تا وروختی با و بیاغل تا نقیب شوی دی که نا دا سینه دی چه دیر یعنی چه اوچد کلی دی یا خب گتلی دی نا آغا خواه را که دا وانستان بخواه را شغیب شوی و بندار چه دا دیر غریب خلق دی دا ماشومان چی اغی تیسی میسی را دولی که چه پلاش کوم اختر پورز د سیل زیلا نو اوی په لشل کسان باندې چرته پک اپ وکي به لال شي خپل سیل وکي خپل د اختر کوم پیسې را جمع کړي غریبانان خلک دي مې کې سره شي سرکړه خلک اولادونه یا راشي دغه نشته دي نو کوي امید دا دی چې ان شاء الله خپل پښتونوالي په شکل د خپل لغه په شکل به راپریږي ان شاء الله.
د اسوسییټډ پرس اژانس په حواله پاکستانی طالبانو ویلي چې تښتول سوي هلکان د شپاړس کلنو پورې دي او تر دغه کشران خوشي سوي دي.
و موردل چې پاکستانی طالبانو کونړتا او باجوړ ترمن په سرحدي سیمه کې د تختول شو تنکیو ځوانانو د تختول مسولیت پر غاړه اخیستې ده. زموږ غلازادې راډیو نوري په کابل ښار کې خلک د درملو د ټیټ کیفیت او ناسم تشخیص نه شکایت کوي. دا شکایت نه ویني دی او د وګړي مودې راهیسې کېږي، خو تر اوسه پورې ورته د هواري لار نه ده موندل شوې. نور تفصیل له معصوم میوند اورو.
په داسې حال کې چې په کابل ښار کې دننه لسګونه د تشخیص لابراتوارونه فعالیت کوي، خلک د ناروغیو په تشخیص او درملنه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د دې ترڅنګ خلک د بې کیفیته درملو او د ډاکترانو د بې پروایۍ څخه هم شکایت کوي. یو شمېر خلک چې خپل ناروغان او کوچنیان ډاکترانو ته د درملنې لپاره بیولي وو، ازادي راډیو ته خپل شکایتونه داسې بیان
کړل.
دا مې څلورمه ورځ ده چې کوچنی راولم، استفراق کوي، اخر هر یو راته درمل راکوي، علاج نه کیږي، وایي درمل بدل کړه. که رښتیا درته ووایم درمل نه کوي، که واسطه ولري خو ښه به وي، که نه وي دلته به پروت یې.
اسمم سوسان د فلاګم سینو بغل است.
کوچنی مې سینو بغل دی، شپږ وارې مې راوستلی دی. د بازار څخه مې ورته درمل واخیستل، پچکاري مې ورته وکړه، سینه یې ورته خلاصه نه کړه. شپږ میاشتنی کوچنی ده، لس دولس نسخې درمل مې ورته کړي دي. ګټه یې ډېره نه ده کړې، که یې نسخه وي ښه وي، که نه وي بیرته یې هماغه حل وي.
دا شکایتونه داسې وخت کېږي چې د روغتیا وزارت چارواکي وایي په تېرو لسو کلونو کې روغتیا خدمتونه په بېسارې توګه ښه سوي دي، خو د کیفیت په اړه لا ستونزې پر ځای پاتې دي. د روغتیا وزارت هم د روغتیا خدمتونو پر ناسم کیفیت سترګې نه پټوي او د لابراتوارونو په برخه کې هم د ستونزو یادونه کوي. د افغانستان د روغتیا وزارت سلاکار ډاکټر عبدالله فهیم د دغو ستونزو د حل لپاره د یوې لویې څېړنې اړتیا ته ګوته نیسي. ښاغلی فهیم وایي د ناروغیو د نه درملنې یو بل لوی لامل په افغانستان کې د معیاري لابراتوارونو نه موجودیت دی تشخیص وکي.
دا ایجاب کوي چې تحقیقات وشي په نورو دنیا کې که داسې واقعات گزارش کېږي نو امکانات شته، هم د بشري منابعو له لحاظه او هم د اقتصادي له لحاظه تحقیق وشي. متاسفانه لابراتوارونه هم میگری دی پا رواد که جواب چده لابراتوار خرازی پا هغه بانده هم صورت و اعتماد بشی. پس اینو حالاتو که تیدهشی که دوا اصلا کیفیت خراب.
پا افغانستان که در نراغوی در ندرملنی بلامل هیوات در ناسم و دارو درملو به قچاکی تو گراتا گیدیجی چه در روغتیا وزارت هم دای وجیدی ستونزه بولی. در درملو در تیت کیفیت معیاری لبراتوارنون موجودیت ناسم تشخیص و روغتیا خدمتون و لعمل دیر خلق پل ناروغان لافغانستان دباندی هین پاکستان او دین و نور هیوادونو تبیایی چی دیر پیسی لگوی او در بیلابی لستونز سرمخ کیجی. تر دیه پخوا افغان ولس مشر حمید کرزی پخپلا یو راڈیوی وینا کی پا دیار اندشنه شو ولی و او ویلی و چی پا دیر دول در افغانان و دیر پیسی پا بحرانی هیوادونو که مصرفی جی. در چارو چیرون کس پرشتانه که ویچی روغتیا وزارت باید تر هر چمخ که در درمل و کیفیت او لور میار خدمتون تر دیر پامو که.
پا داسې حال کې چې په کابل کې به کیفیت درمل نه پیدا کیږي، په زابل کې بیا خلک د نسناستې ناروغۍ د خپرېدو نه شکایت کوي. تفصیل له سیمې د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
د زابل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په میزانی ولسوالۍ کې د نسناستې ناروغۍ څلور کسان وژلي او لسګونه نور لا هم په دې ناروغۍ اخته دي. د زابل د والي مرستیال محمد جان رسولیار وایي چې سیمې ته یې د ایساف ځواکونو په مرسته یوه روغتیایي ډله لیږلې چې په ناروغۍ د اخته کسانو درملنه وکړي. د ښاغلي رسولیار په خبره په ناروغانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
ډاکټرانو بلان وکړي وکولای شول چې ناروغي کنټرول کړي او تر اتیا ناروغان چې په دې ناروغي مصاب شوي وو هغوی اوس شفایاب شوي دي. البته باید یادونه وکړو چې د دې ناروغي په پایله کې څلور تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
دا په داسې حال کې ده چې درې میاشتې مخکې د دې ولایت په اټغر ولسوالۍ کې هم دغه ډول ناروغي خپره سوې وه چې له امله یې څورلسو کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی و.
دوستانو اوس هم پام وکړئ د لویدیز مطبوعاتو په اړه کتنې ته چې رضوان مراد ورته کړي، ورپسې ولایت په ولایت او د ورکو اجزانو د لټ پروګرام اورېدلی شي.
واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان د ولسی جرګې نه تنو نویو وکیلانو د پراخو اعتراضونو په حال کې د لوړې مراسم ترسره کړه. ورځپاڼه وایي امنیتي ځواکونو هغه نه وکیلان چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د پریکړې له مخې ناکام ګڼل شوي پرې نه ښودل چې جرګې ته داخل شي. د دغو وکیلانو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا د درغلیو له امله یې د ولسی جرګې غړیتوب له لاسه ورکړی، پلویانو دا ګام د ولسمشر لخوا یو ترتیب شوې کودتا وګڼله. واشنگتن پوسټ په دې لړ کې د ولسی جرګې د غړي احمد بهزاد څخه په نقل وایي چې د دې کودتا په وړاندې به ودرېږي او هغه به له منځه یوسي. ورځپاڼه بیا د ولسمشر حامد کرزي د یو ویان سیامک هیروي په حواله وایي چې په ولسی جرګه کې هیڅ ډول بحران نشته او د قانون تطبیقونکې ادارې د هر چا د هر ډول پارونکو اعمالو د مخنیوي لپاره قانوني ګامونه اخلي. سنډي ټایمز ورځپاڼې بیا تر دې عنوان لاندې چې د ګوانتنامو زندان پخوانی بندي ووشل شو یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه په دوام کې وایي افغان او ایتلافي ځواکونو د ګوانتنامو یو پخوانی زندانی چې له خوشي کېدو وروسته یې له القاعده شبکې سره نږدې روابط پیدا کړي وو وژلی دی. دا مطلب د لیکونکي په وینا صابر لال میلما پنځه کاله بندي وو او په 2001 میلادي کال کې د کیوبا د ګوانتنامو جزیرې له پوځي زندان څخه خوشي شوی وو. سنډي ټایمز په افغانستان کې د ایساف ځواکونو په حواله وایي چې صابر لال د کونړ ولایت په پیچ دره کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو د یوې ډلې مشري پر غاړه درلوده. ګمان کېده چې دغه شخص په کونړ ولایت او په پاکستان کې د القاعده شبکې له غړو سره تماس لري. امنیتي ځواکونو د سیمې د خلکو د معلوماتو پر اساس نوموړی په جلال آباد ښار کې په یو کور کې په نښه کړ.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره.
درنو اوریدونکو نن مو زه اسمت څاروان د ولایت په ولایت په دې پروګرام کې هرکلی کوم. نن د زابل ولایت نوبت دی. د زابل والی ښاغلی محمد اشرف ناصری مو میلمه دی. دوی به ستاسو اوریدونکو په تیره بیا د زابل اوسیدونکو د ستونزو غوښتنو وړاندیزونو او نظرونو په باب نظر څرګند کړي. زابل د غزنی پکتیکا کندهار او روزګان ولایتونو ترمنځ پروت دی او له پاکستان سره هم پوله لري. مرکز یې کلات دی. ارغنداب، اټغر، دای چوپان، کاکړ، میزانه، نوبهار، شاجوی، شملزی، شینکی ولسوالۍ دي. د افغانستان د احصایې د مرکزي ادارې د ارقامو پر اساس د زابل نفوس څه باندې 2,00,000 اټکل شوی، خو د زابل د چارواکو په وینا د دغه ولایت نفوس تر 2,00,000 اوړي. له همدې خاطره د زابل اوسیدونکي شکایت لري چې د دوی ولایت ته کمه بودیجه په پام کې نیول کیږي. خو په دې کې شک نشته چې زابل د افغانستان یو وروسته پاتې او خوار ولایت دی، خو دا چې د دې وروسته پاتې والي د جبرانولو لپاره اوس څه کارونه شوي، پروګرام به په همدې موضوع پیل کړو. تر هر څه مخکې د زابل والی ښاغلی محمد اشرف ناصری، تاسو ته هرکلی وایم. که کېدای شي لومړی په دې برخه کې ووایاست چې په زابل کې په تیرو څو کلونو کې کوم کارونه شوي دي؟ کوم
کلات له پخوا څخه ډېر وروسته پاتې ولایت دی. د دې ولایت په سلو کې تقریبا 50 کسانو څخه زیاتې په بزګرۍ او مالدارۍ باندې مشغول دي. د دې خلکو عمده عایدات هم د زراعت او مالدارۍ له لارې نه لاسته راځي. ولې متاسفانه په دې وروستیو څو کلونو کې د وچکالۍ له امله د دې ولایت کروندې او زراعت ته ډېره زیات ضرر رسېدلی ده. د تقریبا زه ویلی شم چې په تیر کال کې په سلو کې تقریبا 15% په حاصلاتو کې کمی راغلی و. او له بلې خوا نه د زراعتي یا د کرهنې د اوبو د نشتوالي له کبله دهقانان هم له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. سره له دې چې موږ په دې ولایت کې سیندونه لرو، ولې دغه سیندونه موقتي دي چې مهم سیندونه د شملزیو، شینکۍ، ترنک او جلدک او د ارغنداب سیندونه دي. یوازې د ارغنداب سیند د کال په اوږدو کې په 12 میاشتو کې اوبه لري، او متباقي نور سیندونه موسمي سیندونه دي چې یوازې د 17 میاشتې پورې پکې یو څه اندازې اوبه موجودې وي. راځم دې ته چې په تیرو کلونو کې واقعیا د په دې 10 کلنه دوره کې په ټولو ولایتو کې زیات کار شوی ده. په زابل کې هم پر یو څه اندازې کارونه شوي دي، ولې بیا هم د دې خلکو د هغه ستونزو په مقابل کې چې دوی لري یا درلودلې دغه کارونه دومره زیات مؤثر زه نه بولم. سره له دې چې په دغه تیرو 2 کلونو کې زه باید ووایم چې زما د ادارې له ټولو نه زیات اولویت چې ده د معرف برخه وه، د ښوونې او روزنې برخه وه. د ښوونې او روزنې په برخه کې موږ دا هڅه وکړله چې لومړی ښوونځي د نجونو او د هلکانو په مخ پرانیزو، چې په متاسفانه په دې برخه کې موږ لاسته راوړنې دومره زیاتې دي، یادونې وړ نه وې. ولې سږ کال موږ وتوانېدلو چې یو زیات شمېر ښوونځي پرانیزو. په تېر کال کې د ښوونځیو شمېره یوازې 30 ښوونځي په ټول زابل کې، د 210 ښوونځیو له جملې څخه یوازې 30 ښوونځي پرانستي وو. او دغه نور ښوونځي د مخالفینو د تهدید له امله د هلکانو او د نجونو په مخ تړل شوي وو. په سږ کال کې د دغو ښوونځیو شمېر تقریبا 30 ښوونځیو ته ورسېدلو، چې د تېر کال په پرتله یې د شاګردانو پر مخ باندې د ښوونې او روزنې په برخه کې دغه یو غټ لاسته راوړنه وه چې موږ وتوانېدلو چې په مختلفو ولسوالیو کې نوي ښوونځي پرانیزو. تېر کال کې یعنې په 1999 کال کې د هلکانو او د نجونو شمېر چې هغوی تعلیم ته لاسرسی لرلو یوازې 9,000 کسانو ته رسېدلو، ولې په سږ کال کې دغه شمېر تقریبا 15,000 کسانو ته رسېږي، چې 15,000 تنه یوازې نجونې دي چې سبق ته لاسرسی لري.
تاسو مخکې وویل چې کارونه شوي دي په تیرو څو کلونو کې په زابل کې، خو لیکن کارونه تاسو ډېر مؤثر نه بولئ، ولې مؤثر نه بولئ؟
زه دا درته وایم چې 10 کلنې جګړې زابل ولایت خورا زیات ځپلی دی، ځکه دغه ولایت پخوا هم یو سرحدي ولایت و، او په تیرو جنګونو کې مجاهدینو دلته ډېر زیات جنګونه کول، او د دې ولایت تقریبا ټولې مادي او معنوي شتمنۍ له خاورو سره خاورې شوي وې. ښوونځي وران شوي وو، سړکونه وران شوي وو، او په همدې ډول سره ملکی دولتي ودانۍ ټولې ورانې شوې وې. سره دې چې په دې وروستیو کلونو کې دغه ټولې ودانۍ بېرته رغول شوې دي، ولې لا تر اوسه هم زه درته ویلی شم چې په سلو کې تقریبا یعنی په سلو کې یوازې 15 خوندې ودانې لري او متباقي نوري ودانې نه لري. په تیرو دوه کلونو کې موږ یوازې توانېدلی یو چې 22 خوندوی ودانې بیا ورغو او د هلکانو انجنونو لپاره یو مناسب ماحول رامنځته کړو، او زیاتره خوندې لا اوس هم چې د ودانې نه لري. په ولسوالیو کې تقریبا دی ولسوالیو د لسو ولسوالیو نه یوازې شپږ ولسوالۍ چې د تعمیرونه لري او متباقي تعمیرونه نه لري، او په کرایي کورونو کې هلته ولسوالۍ موږ ایجاد کړي دي او خلکو ته خدمات عرضه کوي. او په همدې ډول سره ټول سړکونه وران شوي وو چې الحمدلله په دغه لس کلنه دوره کې هغه عمده لویې لارې ورغول شولې چې په هغه کې د کابل کندهار لویې لار هم وه چې د زابل څخه تیریږي. په تېرو دوو کلونو کې موږ وتوانېدلو چې د کلات شینکۍ او د کلات او میزان ترمنځ تقریبا 110 کیلومتره سړک په پاخه او اساسي ډول سره جوړ کړو، او د کلات په ښار په دننه کې مو هم تقریبا 6 کیلومتره سړکونه رغونې دي او 6 کیلومتره پیادرونه پاخه کړي دي، چې دا په خپل باندې یو ډیر یعنی تقریبا اوس هم د کلات مرکز او د ولسوالۍ ترمنځ سړکونه په 80% لا اوس هم خام دي.
والی صاحب مهرباني وکړئ فرید الله صاحب ته څه وایست؟
زه درته یو شی وایم چې امنیتي مشکلات خو په ټول افغانستان کې شته، ولی الحمدلله مونږ په زابل ولایت کې د تیرو شپږو میاشتو کې د لویې لارې په اوږدو کې هېڅ داسې مشکلات نه لرو چې کوم واقعات رامنځته شوي وي. یوازې دښمن یا مخالفین کولای شي چې په ځینو ساحو کې ماینونه کیږي، او تاسو ته پته ده چې مخالفین یوازې محلي خلک تهدیدوي. د تهدید له لارې نه همیشه کوشش کوي چې د خلکو او د دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړي، ولی الحمدلله مونږ په ټولو ولسوالیو کې په امنیتي ساحه کې دومره ډېرې زیاتې ستونزې نه لرو. یوازې ستونزې دا دي چې دښمن خپل صلاحیت له لاسه ورکړی ده چې مخامخ جګړه له امنیتي ځواکونو سره وکړي. یوازې دوی د عوامو خلکو په تیرو تقریبا شپږو میاشتو کې دوی تقریبا 3 کسان مشران په شینکۍ کې په شهادت ورسول، او همداسې په شاجوی کې د دې لپاره چې د خلکو ته باندې وحشت واچي، خلکو کې په زړونو کې یېره او ترس پیدا کړي. نو همدغه وجه ده چې خلک کله ناکله د امنیت له دغه نه سر ټکوي. ولې زه ویلی شم چې مونږ په ټولو ساحو کې امنیت ډېر ښه ده. د نورو ولایتو تقریبا یعنی زابل په نسبي توګه باندې آرام دي، ولی مونږ دا نه شو ویلی چې مونږ په زابل کې داسې امنیت راوړی چې هېڅ ستونزې نه لرو. بل راغله به زمونږ دې ورور وویل چې په زابل کې مکتبونه بند
شاجوی
په زابل کې
شاجوی
کې سکه له زموږ 14 خوندې دي، ولی په تېر کال کې زموږ 15 خوندې موجود وو.
غواړم ازل ناصری صاحب څخه وپوښتم چې عموما دا په زابل باندې چې څوک ځي په لویه لاره باندې مخکې مې واورېدونکو امنیت ډېر خراب دی.
ستاسو مرستیال څه موده مخکې په ژوا خبري اژانس ته ویلي وو چې مرکزي حکومت زابل ته کمه سهمیه ورکوي، ځکه چې دوی د زابل نفوس کم اټکل کړی دی. حال دا چې د زابل نفوس تر هغه څه زیات دی چې مرکزي حکومت اټکل کړی دی.
څاروان صاحب، دا خو په ټول افغانستان کې د ایسایي یا د سرشمیرنې مسله خو یو غټ مشکل ده. دا یوازې د زابل مسله نه ده، دا یو واقعیت ده چې زابل ته ټول خدمات چې عرضه کېږي د 2,000 نفرو په اساس باندې چې هغه د ملګرو ملتونو د یو ایسایه پخوانی ایسایه ده، د هغې په بنیاد باندې ټول سهولتونه آماده کېږي. حال دا چې د زابل د ولایت نفوس په اټکلي توګه باندې 3,000 زیات ده. یو خو دغه مشکل ده چې خدمات د نفوس په تناسب باندې واقعا ډېر کم دي. له بلې خوا نه یو غټ عمده مشکل دا ده چې په زابل کې غټه ستونزه دا ده چې مونږ د پرسونل د ملکي خدماتو د پرسونل نشتوالی یو ډېره غټه ستونزه ده، چې په زابل کې خپل بشري منابع ډېرې کمې دي او نور هغه کسان چې له نورو ولایتونو راځي هغوی ته دا ډېره سخته ده چې په دغو کمو معاشونو باندې په یو بل ولایت کې وظیفه ترسره کړي. ځکه هغه کوم معاشونه چې دوی اخلي نو هغه د دوی یوازې د هغه کوټې یا د مصارف هم نه تکافو کوي. نو په دې اساس باندې یو غټ مشکل په زابل کې دا ده چې مونږ له سره لدې چې په دې برخه کې مدیر هڅې وکړلې چې له بهر نه پرسونل یا بشري منابع جذب کړو، ولی په دې برخه کې لا اوس هم غټه ستونزه دا ده چې په سلو کې 15 بستونه زموږ تر اوسه هم خالي دي، او یوازې تقریبا 15 بستونه زموږ د بستونه چې دي دغه ډک دي. او له بلې خوا نه ما تاسو ته وویل چې د مسلکي معلمانو نشتوالی یو بله غټه ستونزه ده چې مسلکي استادان نشته او حتی رسمي استادان موږ ډېر کم لرو. زیاتره استادان مقرردادي استادان دي او یو د معرف په برخه کې له غټو ستونزو نه د مسلکي استادانو نشتوالی ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ساده مسلم ده خوښ زابل کې بعد دینی مدرسې خلاص کې موږ پاکستان د زور وخت. الو سروان.
وعلیکم السلام.
هغه د فلدا ساجن خبرې کومه والد ورو نه ویل چې په زابل ولایت کې نسی امنیت راغله څنګه نه؟
بله.
نو زه خبر کوم چې د لاس شارپ سپین غبرګ کې هم نه نشته.
سلام وروره هټه کې مې نه خني زپل دي ټول خلکو له خوانه چې خدای په خاطر تعلیم وکړي نه په هیڅ زموږ د ټول ستوند مور ده. دوه مخترم دی ولی شه ته زه په پښتنه کوم ولی شه تبل څه دیس کورونا وکړه لکه وړه وړه بندونه تاسو حالت په کیدا تیر تیر ډیر دا چې کورو استاد ته یو لږ کار وکړه په بنسټ دیس کار چې په تاریخ کې د ستانو مول کله شي.
سلامات او سه ډیر زیاته مننه. ولی سه بندونو خبره وشو مخې تاسو ول چې په زابل کې څو سندونه شته خو هغه اکثره دی اکثره وبې موقتی وي کچیرته ذخیره ورته جوړ شي نو د ولدو وبو به همیشه استفاده کیږي.
سروان صاحب زه به ووایم چې مونږ خپل 15 کلن ستراتیژیک پلان هم مرکزي دولت ته وړاندې کړی ده او هر کلنی پلان د ټولو د هر کال دپاره هم مونږ انکشافي او پرمختیایي پلانونه لرو. ولې دا چې ما درته وویل چې د 10 کلنې جګړې دغه ټولې ناخوالې په 10 کلونو کې هېڅکله ممکنه نه ده چې په ټولو برخو کې د سړی لاسته راوړنې ولري. یو زموږ له پیشنهادونو نه همیشه دا وی چې باید په زابل کې د کرهنې د اوبو د لګولو په برخه کې باید موږ د اوبو د زیرمه کولو بندونه ولرو او په دې حق له باندې ما څو ځله خپل پیشنهادونه له مرکزی دولت سره شریک کړي دي. ولیدات په افغانستان کې نه یوازې په زابل کې د اوبو ستونزه موجوده ده بلکې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې تاسو پوهیږئ چې اوس په 400 ولایتونو کې وچکالي موجوده ده او د دې وچکالۍ یوازینی عامل دا ده چې د اوبو نشتوالی د خلکو ژوند تهدیدوي. حتی د
والي صاحب خبره داسې ده چې په ځینو ځایونو کې د اوبو امکانات هم نشته. په زابل کې څو سیندونه تیرې شي یعنی امکان شته خو منتها یو څه کار غواړي یو څه ذخیرې جوړول غواړي. که ذخیرې جوړې شي دا مشکل بنوي.
زموږ په انکشافي پلانونو کې دغه بندونه ټول شامل دي او موږ په دې برخه باندې د مرکزی دولت سره کار کوو. امیدوار یم چې په دې برخه کې به په ډېرو لنډو وختونو کې د ځینو بندونو د ابتدایي مطالعات یا سرویس به شروع شي لکه د تاجر آباد بند سرویس انکار انشاءالله په لنډو وختو کې شروع کیږي.
د وچکالۍ له لاسه یو شمېر د زابل یو شمېر اوسېدونکي تللي ول نورو سیمو ته په تېره به پاکستان ته. آیا هغه خلک بیرته خپلو سیمو ته راګرځېدلي دي او کنه لا هم بهر اوسي؟
په فسټ کال کې دی وچکالۍ تاثیرات ځکه تیر کال په تناسب باندې نسبتا کم دي. ولې بیا هم ما تاسو ول چې یو لغټو مشکلاتونه په زابل ولایت کې دي زراعت یا د کرهنې د اوبو نشتوالی ده چې په زیاترو سیمو کې بزګران خپل باغونو دپاره عمیق ساګان یا ژور ساګان کندلي دي چې په هغو د اوبو له لارې نه هغوی ته اوبه تهیه کوي چې هغه په خپل ذات کې د میوو قیمت ډېر لوړوي که نه. په دې اساس باندې نو یو له عمده مشکلاتو د زابل د خلکو د کرهنې د اوبو نشتوالی ده چې واقعا بعضې خلک دې ته مجبوریږي چې هغه چې وس نه لري هغه څوک چې پیسې نه لري چې هغه عمیق ساګان وکندي. سره دې چې دغه عمیق ساګان د سطحي اوبو باندې هم ناوړه اغېزې لري او په زیاتره سیمو کې د اوبو قلت رامنځته کوي. ولې بیا هم چون دوی مجبور دي چې د خپل ژوند د بقا دپاره باید دغه کارونه ترسره کړي. په هر صورت په زابل کې تقریبا یعنی د وچکالۍ تاثیرات شته. ولې هغه خلک بېرته یو څه راغلي یو څه لا تر اوسه پورې هم نه دي راستنه شوي ځکه تر اوسه هم دا د وچکالۍ اثرات په زابل کې موجود دي.
بله صاحب. یو اورېدونکي وویل چې دینی مدرسې په زابل کې خلاصې کوي چې خلک مجبوري شي نه چې پاکستان ته لاړ شي.
سروان صاحب موږ په دې برخه کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کړي دي. زه په هر میاشت کې تقریبا 2-3 ولسوالۍ ته سفرونه لرم او په هر وخت کې مې خلکو ته دا دعوت ورکړی دی چې راسئ ښوونځي مو پرانیزئ او د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې له دولت سره کومک وکړئ. موږ د هرې ولسوالۍ په سطح باندې په رسمي توګه باندې په تشکیل کې یوه دیني مدرسه لرو. ولې متاسفانه موږ په کلات ښار کې یو دارالعلوم لرو چې په هغه دارالعلوم کې هم اوس د طالب العلمانو شمېر له 120 کسانو څخه نه زیاتېږي لیلیه او دغه د نهاري. هدف می داده چې د دینی مدرسو ایجاد زموږ لپاره هیڅ مشکل نه ستولې. زما خواهش داده چې دینی علما او د زابل ګران اوسیدونکو او ګران خلک زموږ سره په دې برخه کې کومک وکړي. موږ حاضر یو چې دوی ته په ټولو ولسوالیو کې یوه یوه دینی مدرسه پرانیزو.
په زابل ولایت کې یو وخت یو پتاو چې عسکر راشي نه کوي مسلمانان زیري یا دکانداران یا ریډي والا یا مسلمانان زیري
طالبان
والی صاحب مهربانی وکړئ دا مخکنی اوریدونکو چې ویل چې وایي یو ځای چې چاودنه وشي بیا عسکر ورځي عام خلک ځوروي په دې برخه کې څه ورته وایست؟
زه فکر کوم چې په زابل کې خو تر اوسه پورې ما داسې هیڅ وایي اطلاع نه پیدا کړي. ولې په هره نقطه کې چې واقع رامنځته کېږي په هغه وخت کې بیا پولیس هغه شاوخوا منطقې حتماً تصفیه کوي او د هغې منطقو پلټنه کوي چې چېرته دښمن ځکه چې هره نقطه کې واقع رامنځته شي بیا امنیتي ځواکونه دې ته مجبوریږي چې هغه په هغه ساحه تصفیه کړي او هغه ساحې کې په دښمن پسې لټه وکړي. نو په همدې اساس باندې کله نا کله داسې واقعات پېښېږي. زه د دې نه دغه نه کوم چې کله نا کله به ملکي خلکو موږ ته ځورېدلي وي. ولې موږ کوشش کړی ده چې په ټولو وختونو کې د ملکي خلکو له ځورولې نه ډډه وکړو. او همیشه زما توصیه او زما هدایت دا وي چې ملکي خلکو ته باید هېڅ نه ضرر ونه رسېږي. که تاسو ته زه باید یو مثال درکړم چې تر اوسه پورې موږ ډېر زیات عملیاتونه ترسره کړي دي. ولې په زابل کې هېڅ نوه ملکي تلفات موږ نه لرو. نو همدغه علت ده چې موږ کوشش کوو چې ملکي خلک باید ونه ځورول شي. ملکي خلکو ته باید هېڅکله مشکلات پیدا نه شي او کوشش وکړو چې یوازې د دښمن ته متوجه اوسي.
بله ډېره مننه والي صاحب. تاسو تر دې مخکې د بادغیس والي وي. د بادغیس هم یو وروسته پاته ولایت بلل کېږي. د بادغیس او زابل څنګه سره مقایسه کوي؟ په کومو کې ډېر کار شوی دی؟
په بادغیس کې یو مشکل موږ ډېر کم درلودلو چې هغه د پرسونل موجودیت و. که نه پرسونل هلته ډېر زیات و. هلته د تعلیم کچه لوړه ده. په زابل کې د تعلیم کچه ډېره ټیټه ده. بل مسله دا ده چې زابل له پاکستان سره سرحد لري، له پاکستان سره پوله لري. نو همدې اساس باندې د زابل کې ډېر زیات ته ضرورت ده. ډېر خصوصا په امنیتي برخه کې زیات تهدیدونه موجود دي او په بادغیس کې دا تهدیدونه نسبتا کم و.
البته مخکینی اوریدونکو چې وویل چې وایي د لارې پولیس خلک ځوروي او له ملي اردو څخه یې خوښي څرګنده کړه. وایي ویل چې ملي اردو بیا دا کار نه کوي. تاسو وویل چې خلک دې تاسو ته مراجعه وکړي، دا به ورته ډېره زیاته مشکله وي. زه فکر کوم چې همدغه پروګرامونه هم یوه وسیله ده چې تاسو کله د خلکو له شکایتونو خبر شئ بیا تحقیق وکړئ په دې برخه کې چې آیا واقعا هم پولیس خلک ځوروي په لارو کې چې څوک پوستې لري.
د لوی لارې په اوږدو کې زموږ ټولې امنیتي پوستې د اردو پوستې دي. یوازې یو دوه پوستې د ښار په نږدې ساحه کې موږ د پولیسو امنیتي پوستې لرو چې تر اوسه پورې ما ته تر اوسه داسې یو څه شکایت نه دی رارسېدلی. ولې له دې نه وروسته دا چې د ورورو د دې په برخه کې شکایت وکړل، حتماً دې کار ته موږ توجه کوو او د دې په اصلاح کې به موږ انشاءالله جدي فکر کوو.
د زابل لپاره په آینده کې څه پلانونه لرئ، څه پروګرامونه لرئ، په کومو پروژو فکر کوئ چې په راتلونکو څو کلونو کې به کار وشي؟
موږ د زابل لپاره یو امنیتي پلان جوړوي. دا پنځه کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړی دی چې په هغه کې تقریبا 315 پروژې موږ پیشنهاد کړي دي. دغه ستراتیژیک پلان چې دی په ډېر اساسي او بنیادي توګه په دې باندې کار شوی ده او تقریبا د هرې ولسوالۍ نه مو نمایندګان راغوښتي دي. د هرې ولسوالۍ په کچه مو مطالعات ترسره کړي دي. په هغې کې تقریبا ټولې بنیادي پروژې شاملې دي. ما ته تاسو وخت را نه کړلو. په سږ کال کې موږ اوس په دا اوس حال کې موږ 120 وړې او لویې پروژې لرو چې په دې کې د معارف په برخه کې، د ښوونځیو په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، د سړکونو د جوړولو په برخه کې او په دولتي تعمیراتو او تاسیساتو د جوړولو په برخه کې مختلفې پروژې موږ لرو. په همدې ډول باندې په همدې اوس حالت کې تقریبا په تېر کال کې 4 جماعتونه بیا رغول شوي دي او څلور نور جماعتونو ته تعمیراتي کارونه شروع دي چې یو بشپور شوی ده او د نورو کارونه په سلو کې 85% تکمیل شوی دي او په همدې ډول سره مونږ د اوبو د لګولو کارونه مو شروع کړی دي. مختلفې پروژې لرو، تقریبا 125 پروژې اوس عملا په کار باندې شروع شوی ده او د دې کال تر اخره به دا پروژې تکمیلېږي. نو ټول کارونه باید د پنځکلن ستراتیژیک پلان په بنیاد باندې مخته ځي او په هغه کې ټول اولویتونه د خلکو په نظر کې نیول شوي دي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ او د اختر شپې مو په خوښۍ سره له خپلې کورنۍ سره تیرې کړې وي او په دې هیله چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شوی وي. که نه وي خیر، تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه، اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې په پروګرام کې هم له نیکه مرغه داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور شاه محمد خان له پکتیا نه تلیفون کړی دی او په خپل پیغام کې ویلي چې د عارف خان په اړه معلومات لري. ډېر نور تلیفوني پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي چې په همدغه پروګرام کې به یې تاسو ته خپاره کړو. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام چې زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم یو ځای واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420211211415. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته خوږیاست. د پروګرام په پیل کې به هغه تلیفوني پیغام تاسو ته دروورو چې شاه محمد خان له پکتیا نه را لېږلی دی. دی په خپل پیغام کې وایي چې د عارف خان په اکله معلومات لري او همدغه اوس یې په څنګ کې ناست دی. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو. کېدای شي چې د عارف خان ورونه، کورنۍ او یا دوستان دغه تلیفوني پیغام واوري او شاه محمد خان ته تلیفون وکړي. د دې پیغام به یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه شاه محمد پکتیا ولایت پټان رسوالۍ اوسیدونکی خبرې کوم. هغه د عارف خان په نوم ورک عزیز زما سره نږدې ناست ده که ورونه عزیزان آواز اوري په دغه شمېره ده زنګ ووهي 0000 شپږ شپږ اووه یا اووه پنځه څلور. سلام د خپلې شیرینۍ سره.
تاسې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
مولادا د خدایداد زوی او په دویم د سرطان د جمعې په شپه باندې لا درکه شوې ده. کور فلن زمګه د کمپ سر شهید چې د ننګرهار ولایت مربوط ده لا درکه شوې ده. په دې حق را څوک معلومات لري ملته ما په دغه علامه شماره تلیفون وکړي 0089043 یو درې شپږ.
زمو هبلای مجمع وردگ دولت بیچک دوله ساله نصد تماس کرد. دمای ماما دی محمدی شاد پنامه که دیش کلیش پنجوز کالا مخ کبره کده او و سیور نپر آزادی را دیتا زنگ وقت لیو که کندهار که دی و پاچه های دی واره پات دی او دیوست دمو شایلیش مارا ما آرونی و لگل و کتاس رو کولایشی چی دیماش مارا و تاوار که سپر وایا سپر وایا دوانیم سوانن نویش پک دیش یا یار تکران سپر وایا دوا پندوس ننویش پک دیش لیمان
الو زمیر مدخان سخوص ولایت نه ما یو اکاو رکنه دا دوه کارتیلی کچاتا معلومات فی اپا دا غشماره دی زنگ وحی سپر ووشوا ناویا آتیا تلور پندوس شپیته
و سلام فرستم. از ما دی پرزوی عبدالظاهر بیا کار کیجی چی دا وزگری دا مزگری پنیت لکور از خواتل دی نو درک یا نفتا نو کار چاپ دده که بارک معلوماتی کسی پروس و درد درش درشتی پا سنوار آویادی پا ماس ونیشی و سلام.
زمانو ولی خان دا زمایو تر در تر زوی دا بلور نویگی زوی دا پکتیکا دا ولایت سرخیل و رسوالی دا هارو دا کلی که خبری کن او اصحابی کار نکنی دا دو کانا کیگی چینا درک شوی دا که چوک چا تا دی دپا اکلا معلوماتی زمان تا دی بده نمبر دس نمبر و تلفون رسی پر واسه اشکل نوی نسر دی ملی نپین زو و سلام.
زه جنسالار دیداب کلی خبری که ما ایمون ندوا علاکار و رک دیدی یو ابراهیم نمیگی بل مبارز نمیگی کچه که بارا باروات میگی پدیش مدادی منتظر نوائی که پر هسته و زنورا یا دریش نوی شکست کلوی یو میگی و سلام با اخترام.
زه محمد قیم شادی مطا چلیم و سیدون گی زه ما یوان دیوال دی چی دوی جمعی که گی درک رای نومی احسان الله رای او دپلار رومی رحم الله رای هر چه تا کپا تیر دپ مواری دن نکو سفر و سوا اتاویا دوانوی اتنوی دی زنگ وحی او خپل جایزه دی ترلاسه کن سفر و سوا اتاویا دوانوی اتنوی دیورکشوی ما دیورکشوی اندیوال نوم احسان الله او دپلار رومی رحم الله رای و سلام.
السلام علیکم مونږ د آزادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه کوم. زه د لغمان نه خبرې کوم. زما ورور متیلا نومېږي په ایران په شیراز ښار کښې نه درکه شوی دی که یا دی په خپل آواز اوري یا د یاران دوستان آواز اوري نو مونږ ته په دې لمبر اطلاع راکوي. د پلار نوم دی نورعالم 0 8 9 9 0 2 5. دویم لمبر 0 8 6 1 0 0 8. دا دو لمبر دی ورور د نوم دی د هلک نوم دی متیلا د پلار نوم دی نورعالم. که هر چا ته دا معلومات یا د په خپل آواز اوري یا دا نور یاران دوستان آواز اوري نو په دې لمبر دی مونږ ته خبر راکړي و سلام په مخه.
سلامونه او نیکی هیلی د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته. زه عبدالواحد د جمعه خان زوی د جلال آباد د ښار اوسېدونکی. زما یو ورور چې محمد خالد نومېږي 18 کاله دمخه ورک شوی دی. هر چا ته چې په دې اړه معلومات وي زموږ سره دې په دې شمېرو اړیکه ونیسي 0 9 9 2 4 4 3 4. بله شمېره ده 0 9 4 8 9 9 و سلام.
السلام علیکم. زه محمد خمند د ملي هر ولایت شیزاد او سوال نه تاسو ته پته ماس کوم. زمونږ یو ورو دی چې نن سرحد وطن دوس د ځینې کړکی وی چې ورک دی نه چې په دې خاطر په دې نمبر زمونږ سره تماس ونیسئ 0 7 یو د دې شاته څلونه 0 7 2 2 4 4 5. هر څه ته د دې په اړه معلومات یا د خپل د اغاز اوري سړې ټلیفون زمونږ سره اړیکې ونیسئ.
د تا بهیر تب په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوما.
دا ورکوشو عزیزانو د لټه پروگرام د ازادي رادیو دا پروگرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. د دې پروگرام اوریدل مهروي ګوندستا سو کوم رکزیس پکې پیدا شي.
زما یو انډیوال دی معصوم خان میږي تقریبا ز د امید الله خبره کوم د سنگول دا کسه نو تقریبا دوا کال مخکې دې نو څو ورکسوي دې د اوسې پاته مشه نه لګیږي چې دې چیرې دې که چیرې دې د ازما غاوري زمون سره دې په داسې مارا باندې په پاکستان کې تماس ونه شي سي پر سي پر درنیوي سي پر درې څاو درو دېش او واویا یو ول درې څاو درو دېش او سلام خدای تامن.
زه نور خان د زمیدانونو فلل ته کې کلی ته خبرې کوم. اورور ایمنګ یو نفر چې صلیحانه میږي د لچینو موز وای دی ورک دی اپین یو کول کیږي چې دای خونه به دراګه شو د لګه سدی تکلی پالاري کاچا ته مونږ مو ته دې شمیرې د موږ زنګوي سپر او سو شپې او تر شپې ته جوست جوست ته اتو یست یو شمیره بیا ته ان سپر او سو شپې اتاویا جوست ته اتو یست و سلام.
زما ولجان د هرات ولایت سره بچنګي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو د اکازي ورت وی په نامه د محمود د څلور کال چې د هرات ته تللې چې در نار دا وشه دی بالا یم درک نه لوي چې چیرې دی یار څو پیژنې چې زل کینګو زل افغاني به جایزه ورکاو مو ته په دغه لمبر زنګو وي چې پر افسد او اشاد نو نو د نو اشاد چار چلو نو لمبر بیا تکراروم چه پر افسادو اشتادو نو نوادو نو اشتادو چار چلو نو و سلام.
الو سلام علیکم جماعی ورو رگ دا دی زاکیر پنام بانی دی پلار نمی جمعه خان دا دی ورو نمی عقل خان دا دی بل ورو نمی برا خان دا دی بل خان زمان دا ولسکاله کېږي چې ورک دا منګ سه د مړي د ځوانګي معلومات نشته که د دغه په حق نه چا ته معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي 0725212 شمېره بیا تکراروم 0725212 که دغه موږ ته چا اطلاع راکړه نو 50,000 روپۍ شیرینی دی پخپل لاس باندې واخلی.
السلام علیکم. زه ازادي زړه ډیر خوشاله مونږه او زما یو زوی دی اورځي په نامه باندې زی پخپل د کانی ما د جربت لنګران د کانی زما یو زوی دی اورځي په نامه باندې چې لویږي او د 16 کال عمر کې دی او دا تقریبا د 16 میاشتې وتی ژوندې جال د پولیسرخینه ورته کار چلا دی پان کا معلومات په دغه لمبر دغه شمیره باندې موږ ته زنګ وای 0 8 3 3 4 3 به دا لمبر تکراروم 0 8 3 3 4 3 ډیره شکریا دی آزادۍ راځو.
بله سلام علیکم. زکر اطلاعی حاجی محمد زید حاجی محسان محسای اما اطلاعی نمی حاجی محمد زید حاجی محسان محسای دی دیار لسکارکی که ورک دی پرتا که مرماتی پا دیش مراد زنگو هایی سپر اوسو آتن نویش پاسه پندرست آتساو چدویشتی مدار مرده که دور رایت تنیسی جابار تورستو هلی.
زګل محمد کمال د میون د ورسالین او زابا څخه له خبره کوم چې ما محمد په نوم فرایل او په واسطه د ماریو دی راځي چې شیران څل د کچې د خبره اعلان او یو نو څه د سره معلومات لري مسلې په اړه شمیره رنګو چې پر وسه د رونی وین نسو یو نی اساس سواسه یو ځل دا چې پر وسه د رونی وین نسو یو نی اساس سواسه سلام.
خیر لاله کندهار ولایت غونډي د کلی سره ساي سره په تماس یم. موږ یو ماما د ګل محمد په نامه د حاجی سردار محمد زوی څلور نیم کال پیلن کې چې ورک دي نو مور مریضه ده دا بلورور یو څو وخت مخکې مړ شوی، پنځه میاشتې تېر د زړه د ناروغۍ سره. هر چا ته چې د په اړه معلومات وي، یا پته ولري، یا بندي یا مړې په دې اړه کې موږ ته معلومات راکړي، پر دې شمېره باندې 5000 افغانۍ انعام ورکول کېږي. 0-0-3-2-0-0-2-1-9. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما نوم عبدالمجید دی، د قندوز ولایت د سیاچي ولسوالۍ یم. په پاکستان کې زما ورور عبدالرشید نمیږي، ورکې د 14 کاله کېږي، او زما د ټلیفون شمېره 0-305-1528-0-205-1528-20.
زما یو ترور ځای ورکړه چې د مازدین زوی دا د ادم نمیږي، او دا پروس کال جوزا کې ورک شوی و. له اوسه پورې نادرکه ده. که چېرې ادم خان په خپله ما غږ اوري، یا د ادم خان انډیوالان یا څوک د په اړه معلومات لري، د شګو غونډۍ د کلي نه میر بچه ګل اطمانخیل د سره په تماس کې ما ته دې په دغه شماره ټلیفون وکړي. 0-9-52-2-9-8. السلام علیکم.
زه د پاکستان د جنوبي پښتونخوا ابراهیم اکبرخیل د سای سره په لاین کې یم. سیمي یو عزیزه له 15 کالو راهیسې ورک ده. نمیږي ولد نیکوخان، نیکوخان مې پلار ده. نو بیا یو وخت کې دلې راغلو له افغانستانه، دلې بیا ډېر فضلي هلک و. نو بیا ډاکټر کلیم الله خوشحال خان لیسې ته ولېږل. خوشحال خان لیسې کې داخل کو کابل کې. بیا نو شاه نجیب جنګ بیا راواوښت، خوست راغی. له خوسته بیا بېرته د لېرې ور راغی، له داسې بیا ولاړ د انډیا ته ولاړ. که چېرې ولاړ بیا حال نه ورسره لرو، نو په لوړو زده کړو بوخت وي، او که چېرې وفات وي یا چا ته حال معلوم وي، دغه نمبر دې سره ملال شي. نمبر دې 0-0-0-3-4-1-8-9-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
ورور ده دا ډېر وخت څنګه لسکاله کېږي چې رابطه نه وسل لرو باید خدا منبر الله سره.
ہلو السلام علیکم محمد نبی لیڈر شاہم خانہ کا نبی رضی اللہ مزہ قاضی اکاؤنٹ ٹارجیٹ میں روش محمد نمی ہوا تک لکھی ندرا کریں مجھے پتہ نہیں تھا مجھے پتا شمارا بندی زنگ ہوئی سپر و سپر پنج سپر درے و سلور ات یو بلش میرا سپر و سپر دعا و
ہلو السلام علیکم سر غلام احمد د سری پل د ولایت د کلی وسوین کیم ما یو رور د کریم نمی د پنځه کال کې شهران تک لري نه درا کدی صدق معلومات سره هر ما ورور ک معلومات لري یا هغه خپل ما راغو ته دا شماره د ما سره تماس ونیسي سپر وا یا پنځه لس وویش شپیت دری بیا شماره تکرارم سپر وا یا پنځه لس وویش شپیت دری بل شماره د سپر وا یا اته پنځوس پنځه اویا اته څلوېښت و کریم نمیر د غلام احمد د عبدالقیم زوی دی هر یو چې دغه ما ورور ته پیدا کوي پنځوس زره روپۍ انعام لري.
السلام علیکم زه علی رحمان د کندهار ولایت شاولکوټ ولسوالۍ څخه خبره کوم. مهاتما ګاندی په پاکستان په پښتونخوا خیبر پښتونخوا په ملکن ډیویژن بټخېله کې د څو کاله کې لس کاله تقریبا کېږي موږ دوی کومه اړیکه نه سره لرو نو که دوی زما غږ اوري یا بل څوک زما غږ اوري نو ما ته دوی بیا شمېره اعلان هم په دا دي ما ته زنګ ووهي یو ماما می غنی رحمان میری او بل محمد شاکر میری نو د ترور دامن می دی په خوازخیله کې عمر فاروق دی او په بټخیله کې ابرار و عدنان دی نو که دیز ما جاغ آوری یا بل شوک دارت ما جاغ آوری په دوش میرو دی ما تزنگو وحیم 0 0 9 درې اوه صفر پنځه اوه صفر درې درې نه اته او یا دې په بله شمېره ما ته زنګ ووهي صفر صفر نه درې اوه نه نه یو شپږ یو دوه دوه دوه.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. کمو کوم ورکوښو عزیز یا دوست په نننی پروګرام کې پیدا شوی وي ډیر ښه، کنه تاسو کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړی، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورکوښو عزیزان ورټوئ. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي وسی. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماقام تر وبجو پورې خبرونه لري.